السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سهار کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 1000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یکشنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 944 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 ښځې او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1/2 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهارت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان پوځ وایي هغه 8 تنه وسلوالي وژلي چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان له خاورې یې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون یکشنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې 8 تنه یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلی پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستاني چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی پرون یکشنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپله اکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه سفر د کرنې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایرانی چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تمی بروس د حمل په 12مه ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیلو یو ځل بیا پر دې تړانګ خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یکشنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر العریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13مې او د یو لنډمهاله اوربان له نافذېدو راپدې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com او facebook.com/azadiradio. پاکستان تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 1000 افغانان اخراج کړي دي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه میشت افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
نو اوس هم ډېر داسې جرستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په انډسو کې پروسس کې دي او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي.
روسیه د اوکراین پر مرکزی سیمو پراخ بریدونه کړي او د خوست د ایوب خیل اوسیدونکي د اساسي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي.
لیاری ټولی خراب دي، لیاری نشته، سیګاره برند نه چی، خاټي وی موټر نه شتلا، خلک ډېر په تکلیف دي.
نو راپورونه هم شته، هله ده تر پای مو ملتیا وکړي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په تیر یو اونۍ کې له پاکستانه کابو وزره افغان کډوال استل شوی دی. د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې پرون د اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت پلان لري د اپریل له یولسمې وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات هم ګړندي کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي چې د دوی په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا هم شدید شوي. نورحال له فیروزی عزیزی نور.
د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې د 944 کورنۍ په ګډون 6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د اپریل په شپږمه د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان کډوال چې 2804 اویا نارینه 1555 ښځې او 2001 اویا ماشومان پکې شامل دي د لنډي کوتل ترانزیتي کمپ ته له لېږدولو او له قانوني لارو چارو وروسته افغانستان ته استول سوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 353 افغان کډوال چې د استوګنې اسناد نه لري په پاکستان کې نیول سوي او د استلو د راتلونکو پړاوونو لپاره تر څارنې لاندې دي. د ورځپاڼې په ټکو د افغانانو ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه لاختر وروسته په ځانګړې توګه د پېښور ښار په سوداګریزو سیمو کې تړلي پاتې دي. اکسپرس ټریبیون زیاته کړې چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات شدید کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا شدید شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان موسا خان چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لري په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اسلام آباد په گولڈا اسٹیشن کے منگ کورونا پاس تو پلور پاتے تھے گلتے چھاپا تھا وہ سگتا سر سگا کے تو ٹیم کے ماں دکھا رہا تھا ماں کا کٹ کا وہ تام کٹ سے میں تو رکھا سکھا بڑا گلتا پاس چھاپا تھا ساتھ ہی تھا وہ سم په گولڈا کے چھاپا تھا منگ کوری نہ پاس تھا
دغه خار کې بل میشت افغان کډوال عبداللہ خان هم موبایل په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ او پاکستانی سیاستوال او د هغه هیواد د ملي عوامي ګوند غړي سید زبیر شاه په خپلو اکسپرس لبند خونی یو ویډیو خبره کړی چې پکې ګرم شمیر ماشومان لیدل کیږي چې پکې یو سړی د دوی پاستازی ته وایي چې له تیرې یوې شپې راهیسې چې دوی هلته لیږدول سوي خواړه او اوبه نه دي ورکړل سوي. دغه راز په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی اے سی ویلي چې افغان کډوال ته نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو نسي وتلای او د کورنۍ خوراکي توکي په چټکۍ د ختمېدو په حال کې دي. دغه کمیټه چې په پاکستان کې د خلکو د حقونو له مدافعینو او له پاکستاني وګړو جوړه ده پر اکسپانه یې لیکلي چې ماشومان او کورنۍ په قصدي ډول له یو بله جلا کړل کېږي او ټینګار یې کړی چې د نیول سویو کسانو لیست باید چمتو سي تر څو د کورنۍ غړي یو بل سره ومومي. تر دې مخکې یو شمېر ستانه کړل سوي او کډوال ویلي و چې له خپلو کورونو ایستل سوي او اجازه نه ورکول کېږي چې خپل مالونه له ځان سره یوسي. د بشري حقونو سازمانونو او د کډوالو بنسټونو له افغان کډوالو سره د اوسلي چلند غوښتنه کړې خو پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې دا اقدام د امنیت او کډوالۍ د مدیریت د ملي سیاست برخه ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د مرستیال والي عزیز الله مصطفی په حواله لیکلي چې تورخم ته له سفر وروسته د اپریل په شپږمه د راستنو سویو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه په بیړنۍ غونډه کې نوموړي ویلي چې دا کډوال له ایستلو له مادي او معنوي حقونو سرغړونو او غیر قانوني راستنېدو سره مخ دي. په دې غونډه کې د کډوالو د راستنېدو د څپې د احتمالي زیاتوالي په صورت کې په بیړنیو اقداماتو ټینګار سوی دی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري کې د هغه افغانانو لپاره چې د ای سی سی کارتونه او د استوګنې اسناد نه لري له دغه هېواده د وتلو وروستۍ نیټه د مارچ 1 ټاکلې وه.
و موریدل چې پاکستان په تیرو شاوخوا شپږو ورځو کې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړی دي. بل ورته په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هغه افغان خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته دېره دي. د مشال رادیو خبریال اسما ګل له یو شمیر خبریالانو او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی دی.
خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2023 کال د اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شاوخوا 160 ټلویزیوني چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته دا برخه نږدې له منځه لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنی بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلي چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدوده شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن د دوی سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي یا به دریم ملک ته کې دریم ملک ته د کې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته هغوی ته اجازه نشته، د یوم نشته دی، ځکه ژورنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څه کې نه دی. نو هلته خو اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته دی، نه کار شته، نه روزګار شته، نه څه. موږ دغه درخواست د پاکستان حکومت نه دی، باید دته دودي تا څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کې نه بیا باید یو داسې یو درېیم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو دو دا دغه دی، نه اوس افغانستان خو هم دغه حالات دی، او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي، نه د کار، نه د ژورنالیستۍ، نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید دته دوی ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وایي چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسې حالات پیدا شول چې خلک او په خاصه توګه خبریالان په خپل هیواد په پریښودلو مجبور شول، چې پکې زیاتره پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړاندې د افغانانو ډېره میلمستیا کړې. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میعاد ختم شوی، او په نوي کولو کې یوه د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمېر زیات وي، ځکه د کمزورو اقتصادي حالاتو له وجې هغوی نشي کولی چې د ویزو د نوي کولو لپاره پیسې پوره کړي، ځکه پرې پاکستان کې جرمانې ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول، او مهاجرانو لا ژوند تیرول لکه د قیدیانو ده.
دا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ د 2023 کال دسمبر 23 نیټې د راپور له مخې په افغانستان کې لږ تر لږه 14 خبریالان په غیر قانوني ډول نیولې شوي دي، او د هغوی د لادرکه کېدو، زورونې او تشدد پیښې ثبت شوي دي. همدارنګ د افغان خپلواک اتحادیې د معلوماتو له مخې یوازې په 2023 کال کې 15 اتیا پیښې ثبت شوي چې پکې خبریالان له فشار، پوښتنو او تحقیقاتو سره مخ شوي دي. د راپور له مخې د 2023 کال د اپریل په 18 په کابل کې دوه ټلویزیوني چینلونه د ملي او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22 د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوي دي. تر دې وړاندې هم د 15 نه زیات خبریالان له هېواده وتلي، او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ضلعي کوارډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته وویل دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
داسې ډېر جرنلستان وو چې هغوی د یونیسیا سره هم رجسټر وو، ایم بی سو سره هم خپل په رابطه کې وو، خو کیسونه یې لیټ شوي وو. نو فریډم نیټورک چې کوم دی هغه کیسونه د هغوی پرسوک، د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جرنلستان چې کوم دی هغه یورپ ته او نور بهرني هېوادونو ته لاړل، نو اوس هم ډیر داسې جرنلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په ایمبیسو کې پروسس کې دي. اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي دي، صرف د پاکستان د تلو انتظار کوي. او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپي یونین او بهرني هیوادونو باندې هم پاکستان دباو روړی دی چې دا کوم کیسونه په ایمبیسو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي، کوم افغاني جرنلستان انتظار کوي دا د زر تزره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي. خو دا عمل لا روان دی او دې کې به ټایم لګي. نو فریډم نیټورک بالکل دې باره کې کار کوي لګیا دی.
دا روان کال د مارچ په 9 افغان جرنلسټ سپورټ ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دې له هیواده وباسي. دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت لوري پاکستان ته راغلي، خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي، ځکه اوسنۍ حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2020 کال کې افغان جرنلسټ یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې یې 80% خزینه خبریالانې د طالبانو په دور کې د جنس پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي. شاوخوا 80% خپلې دندې له لاسه ورکړې، 80% له زورونې او ګواښونو سره مخ شوې دي، چې 90% پکې یوازې د خپلې کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسمګل مشال، ریډیو پېښور.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو. خو اوس ورزو دی ته چې روسي ځواکونه د اوکران پر پلازمینه کیف بالستیک توغندي کارولي او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولی چې مرګ ژوبل لري. تفصیل له صفی الله ستانک زیاو.
روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالستیک توغندۍ وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولی دی. داسې انګیرل کیږي چې دا بریدونه به د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر 6 په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکي ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولی. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلی او ورته زیان رسیدلی دی. دا راز روسي پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولی چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان یې اړولی دی. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هیواد کې پر اهدافو 11 ډرونونه ویشتلي دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژۍ پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو، تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنګټن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر هغه هیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر 4 د هغه هیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 18 تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر 3 شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 تنه ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې اورئ چې د خوست ولایت په ختیځ کې د یو پخېلو د سیمې اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو کلیوالي لارو او دغه راز سړکونو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله شکایتونه لري. زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکي وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړونده، خو د دې ځای اوسیدونکي د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سیلودین مشال راډیو ته وویل
لیارې ټولې خرابې دی لیار نشتا سیګاره برن نه چی خاټی وی موټر نشی تلا خلک ډیر په تکلیفي ضرورت ته چې د لیارې جوړې شي دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ته ډیر منتقاد ډیر خلک دی مریضون ډیر په تکلیفي خوز بازور ته دی بلاکپور لکانو ته دی ډیر تکلیفي دی مریضون په بارک
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو مونږ هغه زنانه چې دې رځې نه ارزې ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره یا د موټر هغه نه وي یا بله وي یا خړې وي یا شګرا وي دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې مونږ موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا چنمی کی چھے مونگ دی پورا دی کلینک جوڑ شی چھے دی مونگ دی کوم دی کلی چول مشکلات پا دی زنی حال شی.
دی یاد اسی میں اسی دن کی وائی زمکی ایڈیت خواہ سبر کیوی خود کرن دی پرمختیال پارا اصلاح شوی تخمونا کیمیاوی سریش نیخونی او دزمکو دی خڑو باول پارا دی اوبو بندونا نلری پا دی آر دی آیوب خیر یاوبل اسی دن کی حاجی گل نبی ویل
زیرات پا حال دا مگر تخمونا نشتا جاگا تخمونا اصلاح شوی تخمونا جی مثال خال کو تیویر که کری وی دویام داگا سیدا جی مونگ بازار منتلا نندشتا داگا دخکانان جی چه و کری بیای بازار تیویسی با بازار که بڑیر ارزان بای خزیگی نمونگ دی دولت ندا غدا جی باید دی زمیدارو تا تخمونا وار کی اصلاح شوی تخمونا وار کی و بل باید بندونا ور تا جوڑ شی و بجمو شی دی خال کو دی پا پارا دا شنی خونی جوڑی شی.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو او دغه راز د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنیو 1290 څپو خبرونه لري. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. دغه کمپاین چې د 2003 کال لمی میاشتې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي وایي چې له سولې ایزې مبارزې پرته بل لار نشته او دې ته به دوام ورکوي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د شوو فعالیتونو په اړه دا پوښتنه کړې.
کوم حال ځلې چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کوم مبارزې چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لرلی دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړی وای هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دې ته هڅولی دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم دا کوم چې هلته د نن په هغه کوم داسې ده چې د اوسني نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغسې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لږ تر لږه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې دا ستونزه حل کړي او لږ تر لږه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. امون ته کوم ځای کې چې تصمیم نیولې کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. منتها موږ سره غیر له دغه مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غو چتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار هم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربې لري او اصلا ولسم په دغه کچه کنه ده. موږ ته همدغه لار راپاتې ده او موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. منتها هغه ورځنه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي که رښتیا ووایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلې دي. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چېرې درن تاسو خو د پلاوي په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او له بېلابېلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه زه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت له مخې نه چې هغه یو ځانګړی مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې الته اصلا الته د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم تاسو نیست نه دی ورغلی او بل دا چې د شلو ډیر شو تاسو لوست کولونه کې دی وازه د جګو په جبهو کې پاتې شي دی وازه په مدرسو کې پاتې شي دی نو الته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملاً په دې ټینګار شوی دی اسلامي احکام کاملاً په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه هغه چاپیریال کې چې د ځینې هغه پاتې شوي دي طالب مشران دوی د هغه یو چاپیریال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا یو ډېره وړه کتله ده محدود شمېر دي متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي نو تر اوسه پورې هغه ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو کېدای شي دا ډیپلوماسي وي هماغه لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې الیزلې کوي نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د ملي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
زده کړو ملي کمپاین ټول غړي کشمیري مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزې په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاسته ورغلی دی ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاسته ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي همته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو دغه خلکو سره قومي مشران دي دیني عالمان دي په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د ولس استازولی کوي مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزې په سختۍ سره ځبل کیږي او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزې د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي هلته غږونه هم پورته شوي دي او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو موږ تاسو پیږو چاپیریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزې په سختۍ ځبل کیږي نو په همدې دلیل باندې هغه افغانان چې بهر دي هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولی شي او هغوی دغه تشویش نه لري نو دغه مسؤلیت ته ډېر اندازې پورې دوی غاړه ته ولوېدلی دی او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین
یو ستونزه چې د موږ په دغه سولې زمو مبارزه کې موجوده ده په ولسی مبارزه کې هغه لازم همغږي لا تر اوسه پورې نشته بیلابیل کمپاینونه روان دي بیلابیل مدني مبارزې روان دي په بیلابیلو نومونو باندې او د ټولو هدف هم یو دی زمونږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولو شو چې دغه هلو ځلو ترمنځ یو همغږي رامنځته کړو عملاً اوس کوم همدې باندې کار شروع کړی دی او موږ غواړو چې طبي خبره ده چې کله دغه هلو ځلې سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکولو شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات څو چنده زیات کړو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه البته موږ په ټولو آپشنونو باندې کار کوو آپشنونه په دې معنا سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لیږلي دي چارواکو سره مې لیدلي دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کې هم دوام ورکړو
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړی ډاکټر خوشحال روحي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې باید یادونه وکم چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته پر افغان نجونو او ښځو بیلابیل بندیزونه لګېدلي دي د پام وړ بندیز چې د نړیوالو بنسټونو غبرګونونه پارولي هغه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو او دغه راس پر پوهنتونونو باندې بندیزونه دي چې دغه بندیزونه په کور دننه او دغه راس په سیمه او نړۍ کې غندل شوی او په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي خو داسې ښکاري چې لا هم د طالبانو حکومت په دې برخه کې کومه پریکنده اراده نه لري
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته. د ازادي ملمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملمه پروګرام ته مو خره خلاص توایه. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نومړنی زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسې. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تلو شو یم. ما خپل تمې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی. د سې څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شدا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسم فارغېدلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیر شوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد للارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي قدرت دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادله شروع او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړم.
د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بلاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زین داسې شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساینسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا دې سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وایي. تاسې مکتب کې کوم مضمون خوښي ده؟ کوم مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پوښتنه ده. یو خو موږ تاسې تعلیمي نصاب چې دا ډېر جالب او ډېر پراخ او وسیع او پخ چې د مطالعې دوره کې زده کول سخت دي خو وروسته سړی بیا په فایده پوهېده چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډېر خوښ و چې یو فرموله حل کما او تر څنګ د استادانو او د هغه وخت د میډیا او دغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پریکټس کو یا خوندې واخلو چې کله لولو. نو ټولو فیلډونو کې وو زه په عبدالوکیل لیسه کې په نهم صنف کې وم. ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه باسونه کول هغه نه بم پند اغسته. خو زه اول نمره وم. بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بلاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل. یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډیر نه راکو ځکه محبوب چې وسید دا کسي وکړل ټول جگ نه ډکی دي یو ځکه دا چې چانه دی ویلی چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل شه جوړ کړي بس دا وغل دي او وجل دي او ما ټوله کې دا ریاضیاتونه او اجتماعي دغهونه خو خوند راسته د مکتب ته ورته
یادم وکړه چې اول نمره وي یعنی هیڅ ناکام شوی نه یاستی یا مشروط شوی هم نه یاستی
نه مشروطی او ناکامي خو ډېر لري وه بېخي په ژوند کښې ما نه ده تجربه
په صرف کښې دې چا ته بیا نقل ورکوو چې اول نمره وي که نه ولې چې ګوشنګي دې کوله چې ما نه مخکې نه شي نور کسان
دا مسله جالبه وه ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چا ته نقل ورکړم ځکه زه به یو قسم اېرېدلم او چې زه یو شي نه ما له وړکتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالته شم یا داسې کم راشم نو دا نقل چې و ما ته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کښې حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار نو نه مې نقل ورکوو نه مې غوښته
درسي سکېجول په اړه دې راته ووایاست د ورځې دې په مکتب کښې څو ساعته درس ویلې څو ساعته دې مستي کوله کار دې کوه نه دې کوه ځکه هلکان ته خو عموماً په افغانستان کښې دا د کور نفقه مې اوسو ور تر غاړې وي زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کښې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړې وي تاسې څه کول که یوازې درس ته مو واخویستی و که نه کار مې هم ورسره کوه
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم یو خو مونږ کورنۍ ساختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور نو د کورني کارونه نه هم بېغمه ومه فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به په کښې ډېر زیات مصروفه وم
یعنې په ورځ ډول باندې د ورځې به مو څو ساعته درس والې درې څلور پېنځه
ما روټین داسې و چې مونږ تاسې افغانستان کښې اته بجې به مکتب شروع شو دولس نیمې بجې به تر کور ته را ورسېدو یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به مونږ کوم کورس شروع کېده هغه به م اټینډ کړه او هغې نه بعد پېنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کښې به داسې مازدیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او له ماسخوتن مانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به م راواخېسته او درسونه به م وایي چې تر څو همدغلته سره اوده به شو سترګې به م پټې شوې نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل بیا ساعتونه هم چې بیا م په امتحان کښې ډېر زیات تعقیب و پېنځلس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به م پاتې و کورس به م پاتې و بس مکتب او درس هغه به خاص وخت و یوه نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسد جانه که دا راته ووایې سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه ځکه چې په هغه وخت کښې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن وه څنګه دې ترلاسه کړو
مونږ په ننګرهار لیسه کښې وو چې څنګه نوی فارغ شو بیا د ننګرهار د معارف ریاست له خوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده تقریبا پېنځم نمره پورې چې څوک ول او که د نمرو مجموعه چې وه د درې کلنو په هغه حساب باندې وو نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واخېسته البته د ښاري لیسو او په هغه لیسه کښې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کښې د معارف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه خرابه شوه خو فایده م په کښې دا وکړله چې مونږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هېوادونو بورسونه دي او بیا محلې ځلې شروع کړلې بلاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کښې اخېستل کېده د انګلیسي ژبې او په هغې کښې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا مونږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې مونږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو زیاتره ځوانان په دې باوري دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کښې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي ستاسې په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کښې
بلې زما په باور په انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% په کښې انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاهد یم چې مونږ کله هند ته ولاړلو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي وو او مونږ دلته په خپل هېواد کښې لیول 1 او 2 اډوانس او دا شیزونه ویلو دغه هم کافي نه وه چې مونږ پې زده کړې وکړو نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو بیا به ریاضیات هم فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسو نړۍ کې هم ګورئ، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګورئ، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې، څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هیواد سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول له 15 میاشتو، شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی له وجې، او زمونږ سیستم د پراخه فوکس له وجې هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان وي او په سپېسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک، خو موږ لپاره نوي په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو هلکان به موږ نه لږ ډېر تکړه ول. د هغو نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبه او فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه دا پرستامول زما د طبې لپاره تداوي ده. نو دغه سې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسایلو ډېر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا ده چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسوي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چاته ډیټا بیس جوړه، یو چاته ویب سایټ جوړه. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغو ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولی، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسېږي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
همدغه پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو یې کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي، یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینیر وي، د ټکنالوژي انجینیر وي. اوس په افغانستان کې کمی ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنیو ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسې مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خپره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله، د دې په ځای چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي هغه نیسي بندي کوي، وایي چې تا خو ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت ده، او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تېر وانې.
تاسو خو په هند کې درس ویلی دی، په افغانستان دننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي که نه، اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو دینا کولی شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته بهلته ډېر مسایل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ که چېرې یو څوک غواړي ځان نه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابروي تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بے معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه را واخلي د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینې چې د عمر پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه درک کولای شم د کمپیوټر ساینس د یو لاروي په توګه چې هغو ډېر مشکلاتو سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغو اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زموږ په ډاون کېدو کې بېخي روان دی.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې د هغې په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیسټ دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینران دي چې په ډېر کم معاش سره هغو دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي. دا هومره حد کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځانونه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لیډ ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم، د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر نولس، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي، نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پزم جوړ کړی.
شیخه په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس خو په خوالای شم، یا ونه وای چې ګورمیان خو په خوالای شم، هغه خواړه مثلا وریجه په خوالای شي، مثلا بریانی په خوالای شي، روش په خوالای شي.
او وریجه کې ډیر خنه ما، او دا واړه شپځانې زنه کوم عموما ما سره چې ملګری د اگې او دا دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه شپځې کوم هغه نه کوم چې روش کړای چوپانی دغه شی نه زه جوړه
کړم. په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره، ځکه دا په ټکنالوژي کې څوک کار کوي، کله کله تیروتنې لسړی کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته، یا داسې کله کوم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالهږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهنه نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي، دا یو سخت کار دی. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعار وو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو وای، او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کار وو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنټ کې، او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل عامه ژبه پرووایډ کی. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنت کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو، جمع یو شي کې چې زه پاتې وم، هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس هم اتیا 90% پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیارو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي، د کار زمینه ورته څومره ده، وایي دې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم، په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پاملرنه، چې زه یې ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېرې استادان ووتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړي، او خپل سکل دومره اپ کړي کم از کم کډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي، یا امازون بزنس پکې وکړئ، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي، یا فریلانسینګ وکولای شي. کوم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي. نو دا به ډیر ښه کار وشي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه به هم لږ دره اوږې سپک شوي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان چنده وسې.
هیله کوم. ډېره مننه.
نپو هی زم چې دا گل کا گل دسته ده پتا رو د محبت سر بسته ده آب یاری از ما دزده دل شکسته ده زکه تکه خندا خلد پسته ننج واڑ میاری پتا بھی تو پر نمجر وش نپر چا پانچ پھر دو جان چیری چلی ننج واڑ میاری پتا بھی تو پر نمانے گے جزڑ خوش نپرتا پانچ پھر سو گران چیری چلی سفر یہ ہمیشہ سما پار سو پر نمان لے دے جزڑ خوش نپرتا پانچ پھر سو گران چیری چلی دے پر نمان لے دے چیری چلی گے چیری چلی گے ماں پتا پوزیشن گڈیر میں بشن ماں پتا پوزیشن گڈیر میں بشن
Position, what I give you, 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 what I give you,
ده.